پروګرامونه لرو مخکښ شزی او شون پشی بوکی خو مخکې تر دې به ملالی بشی درته وایي چې بهرنیو رسپانو او مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز رسپانې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې د جولای د 8 نیټې د مذاکراتو په اړه لیکلي، طالبانو او افغان حکومت د لومړي ځل لپاره په رسمي توګه د مذاکراتو په خاطر یو پراخ ګام پورته کړی چې دا اقدام د روان کال د مې میاشتې له غیر رسمي خبرو وتل دي. یو لوړ پوړی پاکستانی چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې ډېرې مثبتې وې. د نیویارک ټایمز رسپانې په باور له دې سره چې د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي خبرې په یو مثبت چاپیریال کې پیل شوې، خو مخکې ډېره اوږده او سخته لاره پاتې ده. ورسپانه زیاتوي چې وروستۍ غونډه چې په اړه یې د دواړو لورو استازو موافقه کړې ده، یو امتحان و چې د پاکستان، چین او په ځانګړې توګه د امریکا همکارۍ ته اړتیا لري. نیویارک ټایمز لیکي له دې سره چې اوس هم افغان امنیتي ځواکونه او طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي، خو دواړه لورې هیله مند دي چې سیاسي پخلاینه د جګړې یوازینی حل دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د مذاکراتو تر دې پړاوه د رسېدو وجه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکول و، خو د ورځپاڼې په وینا هغه هیئت چې ولسمشر غنی د خبرو لپاره لیږلی و ناقص و. نیویارک ټایمز لیکلی په هغه هیئت کې چې پاکستان ته د سولې د خبرو لپاره تللی و، ښځې او د ټولنیزو ډلو غړي نه و شامل. نیویارک ټایمز لیکلی د سولې د خبرو پر مخ وړلو لپاره ښه ده چې ولسمشر غنی له پاکستان مرسته وغوښته، ځکه چې پاکستان د یوې اوږدې مودې لپاره د طالبانو مالی مرسته کړې او هغوی ته یې د استوګنې لپاره ځای ورکړی دی. د ورځپاڼې په وینا که څه هم ولسمشر غنی په افغانستان کې دننه پر پاکستان د باور کولو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ سو، خو دی حق لري چې یو ځل پاکستان و ازموي. د هیل خپرونې په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د فعالیتونو په اړه یوه مقاله لیکلې ده. مقاله لیکي چې د جمعې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت چارواکو وویل چې په افغانستان کې هغه کسان چې د ځایي رسنیو لخوا د داعش غړي بلل کېږي غواړي پر امریکایي او د ائتلاف پر ځواکونو حملې وکړي، ځکه د روانې اونۍ په سر کې د بې پیلوټه الوتکو برید ته اړتیا رامنځته سوه. په افغانستان کې د امریکا د پوځ ویان په خپلو خبرو کې په دې اړه چې دا کسان څوک وو چې پر امریکایي او د ائتلاف پر ځواکونو یې د حملو پلان درلود او د څه نوعیت حملې یې پلانولې هیڅ ونه ویل. مقاله زیاتوي وروسته د پنجشنبې په ورځ افغان رسنیو راپور ورکړ چې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې شاهد الله شاهد چې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویاند او ګل زمان چې د داعش لوړپوړی چارواکی وو ووژل سول. د دې هیل خپرونه زیاتوي چې که څه هم د امریکا د دفاع وزارت چارواکو مخکې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه زیاته اندېښنه نه ښودله او ویل به یې چې ځینو طالبانو د خپل بیرغ رنګ له سپینه تور ته واړاوه او ځان ته د داعش غړي وایي، خو مقاله زیاتوي چې امریکایي چارواکي وایي دوی اوس پر هغو سختریځو نږدې نظر ساتي چې په درو ولایتو کې فعالیت کوي، چې په لویدیځ کې په ننګرهار کې، په جنوب کې په هلمند کې او په لویدیځ کې په فراه ولایت کې دي.
د ایټالیا حکومت وایي په مصر کې پر کنسولګرۍ حمله یو ګواښ دی. راپورونه وایي پرون د مصر په پلازمېنه قاهره کې د ایټالیا د کنسولګرۍ مخې ته چاودنه وشوه چې یو تن وواژه او ګڼ نور ټپیان کړل. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. سالم محمد صالح نور جزئیات اوروي.
ایټالیا وایي په مصر کې پر کنسولګرۍ تر حملې وروسته لاستر ځینې نکشنی او د نړۍ په هره برخه کې هغه ګواښ جدي نیسي چې د دغه هیواد ګټې زیانمنوي. چارواکي وایي دغه حمله ظاهرا په مصر کې بهرنیانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي او یو نوې جبهه پرانیزي. په مصر کې مینا خبري اژانس د هغه هیواد د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه داخل سوی راپور ورکړی، بم په هغه موټر کې ځای پر ځای سوی و چې د ایټالیا کنسولګرۍ ته نږدې درول سوی و. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د ده د هیواد تعهد لا ټینګوي.
L'attentato al nostro consolato avviene in un
زموږ پر کنسولګری برید موږ ته دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډیر جدي تروریستي ګواښ وګڼو، هغه څه چې ایټالیا به یې په ډیر غوڅ دری سره ځواب ووایي. دا هر څه د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ تعهد تاییدوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د چاودنې په وژل سویو او ټپیانو کې د دوی کوم تبعه نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې بمی چاودنې مسؤلیت منلی دی. د ډلې په خپله انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې په قاهره کې د ایټالیا کنسولګرۍ ته نږدې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارول سوي دي. د مصر د روغتیا وزارت ویاند وایي په پرونۍ حمله کې یو ملکي مصری وژل سوی او لس تنه نور ټپیان سوي دي. راپورونه وایي دې پیښې د ایټالیا قونسلګری ډیره زیانمنه کړې ده. د مصر صدر اعظم وایي هیواد یې له جنګ سره مخامخ سوی او باید ټول د ټوریزم په وړاندې یو موټی سي. که د داعش ډلې ادعا رښتیا وي چې په دې حمله کې یې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارولي، اوس نو پوښتنې ولاړېږي چې دغه سختریزه وسلول څنګه وتوانېدل په مصر غوندې هیواد کې دومره زیاته پیمانه منفجره مواد داسې یوې سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر یې نیول سوي انتقال کړي او بیا یې په ریموټ کنټرول منفجر کړي.
د ژوند رنګونه
څه د خوراکې
زما نوم یې دغله وه.
ډېر ښه. کوم ولایت نه یې؟
د پکتیا.
څنګه د پکتیا ولایت کې تاسو په ولسوالۍ کې نجونې څنګه د مکتب زمینه ورته برابره ده؟ ته خپله مکتب وایې؟
نه زه ښه نه وایم، خو زه کې چې اول یوم درې بسله ما چې طالبان دې ځمکه دلته راغله کابل ته، نورې وایي ورسوالۍ وایي جنګۍ ټالو ټولې وایي.
نو هغوی ته بیا طالبان څه نه وایي؟ تاسو نه یې ولې ویستلې؟
طالبان خو هغو ته خو داسې ځکې دي چې هغو زمینه یې ښه ورته برابره وي، امنیت ځای کې وي.
اوس چې کابل ته راغلی دلته کور مو راغلی دی کمدسې؟
ټول راغلی کور مو ده.
دلته څنګه اوس دلته نه غواړې چې درس وایي؟ دومره خو غټه نه یې.
نه خو مار پلار مې نه پرېږدي که نه.
څه وایي درته؟ وایي ولې مزه؟
وایي مزه خو مار پلار مې څه نه ورته وایي، خو ورونه سړي ته شور کوي چې مزه کابل ته.
مثلا څه وایي چې زمونږ کور کې رواج نشته چې نجونې مکتب وایي که کوم بل څه؟
زمونږ کې رواج نشته، زمونږ تر زمنې وایي خو مونږ نه مانه ده ویله.
خوښېږي دې چې مکتب ته لاړه شي؟
ډېر.
ته بیا پرېښې وایي مکتب ته مثلا څه آینده کې څه شی کېدلې؟
آینده کې ډاکټره.
ته ورته کله نه وایي چې ما پرېږدې مکتب ته لاړه شم؟
ورته وایم چې ما پرېږده چې مکتب ووایم، خپل درس لوست وکړم. وایي نه مزه دومه دې اوس کوس دې ونه وایله، دلته اوس مه وایه.
خو دلته خو لا ښه زمینه برابره ده، چون کابل دلته خو لا ولسوالۍ
و. چې سبا بله ورځ په کوژدغه کې بیا موږ هغه سره څه وکړو؟
څنګه د کورنۍ کې مو نورې نجونې هم باسواده نه دي؟ درس نه ده ویلی؟
نه ویلی ده، نورو ترو زامن مو ټولو ویلي دي، خاص ته موږ دغه نه ده ویله.
نجونه یې هم ویلی مکتب؟
هو نجونه ویلی، هلکانې وایي.
او ته که واده شي آینده کې په خپلو اولادونو دې درس بیا وایي؟
ولې نه.
بیا څنګه که خاوند دې وایي چې نه دې پرېږدم، څه ورته وایي؟ قناعت ورکوي؟
زه یې ورته مجبوروم چې وایي وایي.
بس ډېره زیاته مننه، خدای پاک دې خوشحاله لره.
تاسو سره
مخکخې ښځې
د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم. نن په دې ونې خبرونه کې مسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده. مسکا حقوق لولي، خدا وایي چې زه به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم. څرنګه ممکنه ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتره لري د خپل هیواد لپاره مټې راونغړي او کار وکړي؟ مسکا جان، تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړي او پلار او مور دې ته وهڅولی سي حقوق وایي؟
زما پلار خو حقوق لوستلی، مګر زما نمرې چاپ نمرې وي او دا امکانات مې درلوده چې هم انجینري انتخاب کړم، هم ډاکټري انتخاب کړم او یا بل لاس څه، مګر ما حقوق انتخاب کړ د دې لپاره چې افغانانو ته خدمت وکړم او که خیر راغی په افغانستان کې، له خیره سوله راغله بیا له ډېرو افغانانو سره مرسته وکړم انشاءالله.
د حقوق له لارې تاسو له افغانانو سره څه کومک کولی شئ چې ستاسو په زړه کې دی؟
د افغانانو سره مې امید دا دی چې ډېره مرسته وکړم په څو برخو کې. حقوق زیاتې برخې لري، هم له ښځو سره هم له نارینهو سره امید داسې مرسته وکړم که سوله راغله له خیره سره. او دلته په سویډن کې خو هم خلک حقوقي مرستو ته ډېره اړتیا لري، ځکه ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي.
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري، څه فکر کوئ؟ غواړئ په راتلونکي کې د افغانستان قوانین هم ووایئ په هغو هم ځان پوه کړئ؟
دا خو ډېره ښه پوښتنه وه. زما امید مې دا دی چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم. اوس دا اوس ازنه خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بېلې برخې لري، مګر زیاتره برخه سره نږدې دي، هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هیوادونه خپل نږدې برخه لري. نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویډن کې حقوق ووایم، بیا به له خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم، بیا به هلته به له سره هغه برخه چې نه مې درلوستلې هغه به شروع کړم، په هغه به پوه شم، بیا به له خیره سره افغانانو ته خدمت وکړم.
موسکا حقانیار، دا احساس څرنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي؟
دا احساس ما ته له کوچنیتوبه پیدا شو. خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې، وینم په یوټیوب کې، وینم په تاند کې لولم، په اخبارو کې لولم چې افغانان څنګه دردېږي. زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ژوند په دغه جنګ کې ډېر خراب شوی، او زه په دې ډېره دردېږم، په دې ډېره کړېږم. جنګ د هېچا لپاره ښه نه دی. نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې دا هلکان وینم چې مکتب ته نه شي تلی د جنګ له لاسه. په رادیو کښې مې هم اورېدلی دي، په تلویزیون کښې مې هم لیدلی دي، او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم. زه غواړم چې د یو چا سره وکړم چې مرسته وکړم، حقوقي مرسته وکړم چې ژوند یې ښه شي.
موسکا جانې، د مخکښو ښځو په پروګرام کې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یوه افغانه چې ستا په څېر ده، یوه نجلۍ، ښایي نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پوهنتون ته ولاړه نه شي، څه فکر کوې؟ که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول؟
اول خو باید دا ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکان هم وي له هغو ټولو هلکانو سره ډېره دردېږم چې پوهنتون ته نه شي تلی، ځکه زموږ پیغمبر ویلی دي چې که تعلیم ان په چین کې وي باید ورپسې ورسو. او زما پیغام دوی ته دا دی چې تعلیم وکړې، په هر رقم څه کېږي تعلیم وکړې، که په کور کې وي که په پوهنتون کې وي، چې له یوې خوا شروع کړي، یو ګام واخلي، بیا له خیرې سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کېږي. نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړي، که پاتې نه شوې له پوهنتونه صبر وکړي، صبر تر هر څه ښه ده، صبر وکړي، بیا به له خیرې سره تعلیم ته ادامه وکړي.
موسکا حقانیار، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو له ازادي راډیو سره برخه واخیسته.
تاسو نه هم ډېره مننه.